tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio.
Tasil SBS Pakhto Sarayas po mobile, online o pa radio ke.
سلامونه ستړي مشاین ان سې شنبه د 2018 کال د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1415 هجری لمریز کال د وری د میاشتې له 15 نیټې سره برابرېږي. زه مجیب منیب یم او تاسو د اس پی اس پښتو خپرونې ته غوږ یاست. مخکې له دې چې د خپرونې د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خپرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس پی اس پښتو د کمرګل خلکو پخوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همداراز د ابوریجنل او تورستنګي د جزایر او ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خبرونه اورئ. د نن ورځې په خبرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه مرکی او راپورونه لرو، په دې هیله چې د خبرونه تر پایه له موږ سره اوسئ. د استرالیا په اډلیډ ښار کې د اختر په مناسبت یو فستیوال جوړ شوی و. زه هم دغه فستیوال ته ورغلی وم او له یو شمیر افغانانو سره مې لنډې مرکې ترسره کړې چې د نن ورځې په خبرونه کې به یې واورئ. یو رپورټ په دې اړه لرو چې د استرالیا بې ساري حیوانات او ځانګړي بوټي له کومو ګواښونو سره مخ دي. رحیم الدین اوریاخیل د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند سید نسیم سادات سره د افغانستان د راتلونکو لوبو په اړه مرکه ترسره کړې. له اسلام ګل افریدي څخه به په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو، خو تر هر څه مخکې ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم. د امریکا سمندري ځواکونو د ایران د بندرونو محاصره پیل کړې ده. پاکستان د امریکا او ایران ترمنځ د دویم ځل خبرو د کوربتوب وړاندیز کړی او د استرالیا لمړی وزیر نن سویل ختیځ آسیا ته سفر کوي. سم پام وکړی بشپړ خبرونو ته. د راپورونو له مخې د امریکا سمندري ځواکونو د ایران د بندرونو محاصره پیل کړې ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو له ناکامۍ وروسته تیر ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی و چې د ایران بندرونه به محاصره کړي. د امریکا سمندري ځواکونه به د ایران بندرونو ته د ټولو سمندري بیړیو د ننوتلو او وتلو مخه ونیسي. د دغه پریکړې پر ضد د ایران په پلازمینه تهران کې زرګونه کسانو په لاریون لاس پورې کړی. لاریون کوونکو په فارسي ژبه شعارونه ورکړي او ویلي دي چې امریکا خدای نه دی. یوې لاریون کوونکي ټرمپ ته په یو پیغام کې ویلي چې موږ په دې کوڅو کې د خپل هیواد د نظام او وسلوالو ځواکونو د ملاتړ لپاره حاضر یو.
First you make threats and carry out none of them. And even if your threats are carried out, we know that our country's armed forces will fully respond to them. We are present in these streets to support our country's system and its armed forces. And under our support, they will fully carry out their duty.
د ایران د بندرونو له محاصره سره په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې 6% لوړې شوې دي. د فبروري په 28مه د جګړې له پیل راهیسې ایران په لویه کچه د هرمز تنګۍ د کښتیو پر مخ تړلی دی. ایران وایي چې له هرمز تنګۍ څخه د تیرېدو اجازه به یوازې د ایران په لاس کې وي او فیس بعد ورکړل شي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د متحده ایالاتو ځواکونه به د ایرانی کښتیو او هر هغې کښتۍ مخه ونیسي چې دا ډول مالیه ورکوي. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن دوجارک وایي چې د سولې خبرې باید بیا پیل شي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د هرمز تنګۍ د تګ راتګ لپاره خلاص وي.
We need to remember that some 20,000 seafarers have been caught up in this conflict and are currently stranded on ships, with hardships increasing daily. Disruptions in the maritime trade through the Strait of Hormuz have already had a direct impact well beyond the immediate region, with increased global economic fragility and insecurity in many sectors.
پاکستان د امریکا او ایران د خبرو اترو د دویم پړاو د کوربتوب وړاندیز کړی دی. د ایسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور ورکوي چې پاکستان وړاندیز کړی چې په راتلونکو ورځو کې د اوربند له پای ته رسیدو د مخه په اسلام آباد کې د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو اترو د دویم پړاو کوربتوب وکړي. دغه اژانس د دوو پاکستانی چارواکو حواله ورکړي چې د نوم نښولو په شرط یې دغه خبرې کړې دي. چارواکو ویلي چې وړاندیز به په دې پورې اړه ولري چې آیا دواړه خواوې حاضر دي چې په پاکستان کې بیا خبرې وکړي یا غواړي بل چیرته ناسته ترسره کړي. د آسترالیا لومړی وزیر انتونی البنیزی نن سویل ختیځې آسیا ته سفر کوي ترڅو د منځني ختیځ د جګړې له امله د انرژۍ د بحران پر مهال د سونګ توکو ارزې ته وده ورکړي. په دغه سفر کې به هغه د برونای او مالیزیا له مشرانو سره وګوري. دواړه هیوادونه د آسترالیا لپاره د تصفیه شویو سونګ توکو او مهم عرضه کوونکي دي. دغه درې ورځنی سفر د سنگاپور له سفر وروسته ترسره کیږي. د آسترالیا د دفاعي صنعت وزیر پیټ کانروی د ټولنیزو رسنیو هغو تبصرو ته غبرګون ښوولی چې وایي د آسترالیا د پوز د مشرۍ لپاره د لومړي ځل لپاره د یوې میرمنې انتخاب د تنوع او شمولیت ته نوښتونو له امله ترسره شوی دی. سوزان کویل د ګډو وړتیاو اوسنۍ مشربه د جولای په میاشت کې د آسترالیا د پوز د مشرې په توګه خپله دنده پیل کړي. ښاغلی کانروی وایي چې غبرګون شرمونکی دی او هر څوک چې په دې پریکړې نیوکه لري باید د ډګر جنرال کویل پراخو وړتیاو ته وګوري. د دفاعي چارو کارپوه جنیفر پارکر وایي چې د ډګر جنرال کویل اغیزمن خدمت باید د هغې د مسلک په جریان کې ومنل شي. د سودان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي وایي چې هلته درې کلنه شخړه یو پریښودل شوی بحران دی. دینیس براون وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر دفتر د جنسي تاوتریخوالي نمونې مستندې کړې دي او د الفشر شاوخوا د ډلهیزو ظلمونو شواهد یې راټول کړي چیرې چې په درې ورځو کې 6000 کسان وژل شوي.
Prevention is the key here, preventing these atrocities. We need to look at, the member states need to look at the war economy, the resources that are being used, and the flow of the weapons in order really to find a solution to this war.
د ترانسپورت د کارګرانو اتحادیه وایي چې د اوبر د تیلو لنډمهاله سرچارج بعد د هغو موټر چلوونکو لپاره چې د تیلو د لګښتونو له زیاتوالي سره مخ دي سمدستي آرامتیا برابره کړي. د هر کیلومتر پر سر 15 سنټه سرچارج به له سبا څخه پیل شي او د جون تر اتمې نیټې پورې به دوام وکړي. د دغې اتحادیې ملي سکرتار مایکل کین وایي که چیرې په منځني ختیځ کې وضعیت حل نشي نو سرچارج ممکن له جون اخوا هم وغځول شي. هغه وایي چې د تیلو بایو ته به هر اونۍ بیا کتنه وشي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې که نرخونه لوړ شي نو دا تنظیم شي. پر ایران د امریکا او اسرائیلو د بریدونو پر مهال 6 افغان کډوال وژل شوی دي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویاند مولوي احمد الله وثیق تلونیوس ته ویلي چې له دې ډلې د 14 تنو جسدونه افغانستان ته لیږدول شوي او پاتې نور په ایران کې خاورو ته سپارل شوي دي. وثیق ویلي چې په وژل شویو کسانو کې ماشومان هم شامل دي. د ایران، امریکا او اسرائیلو ترمنځ 40 ورځنۍ جګړه ده اپریل په اتمه نیټه د خبرو اترو په موخه د دوو اونیو لپاره درول شوې ده. مګر یو شمیر اندېښمن دي چې اوربند ممکن د دوو اونیو لپاره دوام ونه کړي. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې لمر د تودوخې لوړه درجه 15، ملبورن کې د باران امکان شته د تودوخې لوړه درجه 40، پرت کې لمر د تودوخې لوړه درجه 30، په اډلید کې نیمه ورځ د تودوخې درجه 21، هوبارټ کې باران د تودوخې لوړه درجه 19، کانبرا کې ډیر لمر د تودوخې لوړه درجه 21، په نیوکاسل ښار کې لمر د تودوخې لوړه درجه 15، په بریزبن کې نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 28، په داروین کې لمر د تودوخې لوړه درجه 15، او له استرالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 8، په پېښور کې لمر د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 11. دا هم د استرالیا ډالر پر وړاندې د نورو اسعارو بیې: د استرالیا $1 یو امریکایي سنت، یو استرالیا ډالر 60 یورو سنت او 2.5 برېټانوي پنسه، د استرالیا ډالر 60 هندوی کلدارو او 190 پاکستانی کلدارو سره برابرېږي. د استرالیا $1 د متحده عربی اماراتو له 2.8 درهم سره برابرېږي، او د استرالیا $1 $15 افغانۍ کېږي. خبرونه همدومره و. لملتیامو مننه کوم. تاسو اس بی اس پښتو ته غواګیاست. د افغانستان، استرالیا او نړۍ مهم خبرونه مو اوریدل. د استرالیا د ښارونو د هوا د حالاتو او د استرالیا ډالرو د ارزښت په اړه مول تاسو سره معلومات شریک کړه. اوس هم یو لنډه دمه لرو، له هغه وروسته هم زموږ خبرونه دوام لري. له اس بی اس پښتو سره اوسئ. یو ځل بیا هم تاسو ته خرغلاست وایم. تاسو د اس بي اس پښتو خبرونه ته غواګیاست. لکه څنګه چې ما د خبرونه په پایل کې ویلي و چې ما اډلید ښار ته سفر کړی و، او هلته مې د اختر په مناسبت د جوړ شوي فیسټیوال له یو شمېر ګډونوالو سره خبرې کړې دي. راځئ چې په دې اړه جزئیات واورو، او له هغه وروسته به تاسو ته یو رپورټ د استرالیا د بې ساري حیواناتو او ځانګړو بوټو په اړه تاسو ته خبر شي. د سویلی استرالیا په اډلید ښار کې هر کال له کوچني اختر وروسته یو لوی میله جوړیږي چې د اډلید د اختر فیسټیوال په نوم یادیږي. دغه فیسټیوال لومړی ځل په 2010 کال کې د اډلید ښار په یو جومات کې جوړ شوی و چې 1500 کسانو پکې برخه اخیستې وه، مګر د وخت په تیریدلو سره دغه فیسټیوال لوی شوی او د ګډونوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه فیسټیوال سږ کال د اپریل په 11 او 12 نیټه جوړ شوی و. په اډلید کې د اختر فیسټیوال یو شمیر ګډونوالو را سره خپل نظرونه شریک کړي چې په ګډه به واورو. پیغام صاحب، ډېر زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. که په پیل کې مهرباني وکړئ د خپل ځان په اړه له اورېدونکو سره معلومات شریک کړئ، او وای چې څو کاله کېږي تاسو دلته په اډلید ښار کې ژوند کوئ؟
الله تاسو هم ډېره مننه. زما زلا پیغام دی او تقریبا 9 کاله کېږي دلته ژوند کوم.
نن کوم پروګرام چې د اختر په مناسبت جوړ شوی دا، که په دې اړه هم خپل نظر له اورېدونکو سره شریک کړئ چې ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې په استرالیا کې د اختر په مناسبت دغسې پروګرامونه جوړ شي؟
ډېر مننه. فکر کوم دا به د اډلید خلکو لپاره خوشبختي وي چې دغسې یو پروګرام جوړیږي، ځکه دغسې پروګرامونه دي چې خلک ته یوځای کیږي، خلک یو بل ګوري، دوستانو سره ملاقات کیږي. تکه تاسو چې پوهیږي په استرالیا کې ژوند ډېر مصروف دی، همدغسې میلې او فیسټیوالونه دي چې خلک سره یوځای کوي او دوستان یو بل سره ګوري. نو دې ارزښت ډېر زیات دی تر څو خلک وش کولی هم یو بل سره وګوري، هم خپل فرهنګ او کلچر وساتي.
ډېره زیاته مننه.
خوشحاله اوسې. مننه.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh everyone. My name is Basil and I'm the media and marketing manager for the Adelaide Eid Festival. And alhamdulillah, thanks to the community, this has been possible to do it 10 years in a row here in the Adelaide Showgrounds, and now we've got crowds of over 20,000 people that come throughout the weekend.
Is
صفای صاحب ډیر زیاته مننه د مارکی لپاره که په پیل کې مهرباني وکړی د خپل ځان په اړه معلومات شریک کړی او وایي چې څو کاله کېږي دلته په اډیلیډ کې ژوند کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ جان کور ودان یو نړۍ مننه تاسو نه او د اس بي اس له پټول فورې دونکو نه یو نړۍ مننه. زه خپل ایمانم رحمت الله صافی دی. یو لس کاله مې په استرالیا کې کېږي چونکه یو نیمه میاشت ما په برزبین کې تېره کړې. پس هغه مې ټوله وخت ما دلته په اډیلیډ کې تېر کړی دی. د وړکانو د ساتيري او د غټانو د یو د بل د لیدلو ذریعہ ده.
تاس په نظر د داسې ورځو المنزل یا د داسې پروګرامونو جوړیدل څومره مهمه دي؟
د دې څخه باندې د ډېر اثر پریوزي په دا وړکانو باندې. یو بل سره لیدل کوي که زنانه یا ماشومان یو بل سره ویني او خوشحالیږي یو بل سره. همدغه ځانته د مجلس ځایونه جوړ کړي نو ډېر فکر بیا بدل شي په دې کې. دا چې په کال کې فرض مثال دا اوس یو واره کېږي که چونکې دا دوه واره شي دا به ډېره ښه شي د خلکو لپاره او دا د زنانو د نارینهو لپاره لیدلو کتل به زیاته شي په دې کې سره.
ډېره مننه صفای صاحب.
کور ودان یو نړۍ مننه.
زما نوم محمد ابراهیم صافی دی. زه په استرالیا کې تقریبا 30 کال نه اوسېږم او نن راغلی دلته د عید فیسټیوال یا د اختر په مناسبت باندې چې کوم د مسلمانانو د ټولنې مجلس جوړ کړی دی. دا ډېر مهم مجلس وي او راتګ وي دلته ځکه چې دلته د ماشومانو لپاره او زموږ ستاسې د مسلمانانو ټولنې او د اسلام او همدا رقم د افغانانو کلتور په لحاظ باندې موږ ډېر مهمه ده چې ماشومان به دې سره عادت شي او اشنایي ولري. نو موږ لپاره ډېر مهمه ده، موږ خوشحالي کې د اشتراغلي. نو دا اکثر هر کال کې دوه ځلې دایر کېږي او دا په مهمه وه، موږ په همدا خاطر باندې راغلي یو چې شرکت پکې وکړو. مننه.
دا عید فیسټیوال ته موږ راغلی یو. زه هر کال خپل کورنۍ سره دلته راځم، د نور هیوادونو د کلتورونه او فرهنګونه دلته ګورو او غذاګانې خورو او د ماشومان د تفریحي محلونه چې دلته دي هغوی دین استفاده کوي او دین خو برنامه ده د ملټی کلچر جامع لپاره.
استرالیا د ځمکې پر مخ له هغو ځایونو څخه ده چې تر ټولو ډیر د حیواناتو او ژوندیو څارویو تنوع لري. یعنی داسې ژوي او نباتات پکې شته چې د نړۍ په بل هیڅ ځای کې نه موندل کیږي. د استرالیا پیژندنې په دې برخه کې به زده کړئ چې د استرالیا حیاتي تنوع ولې ځانګړې ده، له کومو ګواښونو سره مخ دي او موږ ټول څنګه کولی شو د دې ساتنه وکړو. استرالیا یو ټاپویز لویه وچه هیواد دی. د اوږدې مودې جلاوالي له امله یو بې ساري طبي نړۍ رامنځته کړې، یو داسې حیاتي تنوع چې د ځمکې پر مخ یې ساري نشته. خو دا بې مثاله چاپېریال تل تر فشار لاندې دی. د څارویو، مرغانو او بې مهرو ژویو یا انورتبرټس له 2000 څخه ډېر ډولونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي او آسترالیا د نړۍ په کچه د تیلرونکو ژوو د ورکېدو تر ټولو بد ریکارډ لري. که څه هم د آسترالیا پر حیواناتو او نباتاتو ډیر فشارونه شته، خو داسې عملي لارې چارې هم شته چې خلک پرې د دې ځانګړي حیاتي تنوع په ساتنه کې مرسته کولی شي. د بایو ډایورسټی کونسل ګډ مشر او د برډ لایف آسترالیا مرستیال رئیس پروفیسور هیو پوسینګهم وایي د آسترالیا ژوي او نباتات د نړۍ له تر ټولو ځانګړو ډولونو څخه دي.
And it's partly because Australia has been an isolated continent for a very long time. It broke away from other continents over 50 million years ago. And for example, a lot of our marsupials, koalas, kangaroos, wombats, numbats. And then things like our egg-laying mammals, the monotremes, the platypus and the echidna, aren't found anywhere else in the world.
د یلکان نانیاجارا نارونګا ټولنو یو خزه جیت برومیلو چې د انډیجنس ډیزرت الاینس غړي هم د وای د استرالیا د لومړنۍ ملتونو لپاره هیواد یوازې ځمکه نه ده بلکې کورنۍ کلتور او هویت دی.
کانتری هولدز اور سټوریز اور ډریمینګ اور انسیسټرز اینڈ دیز ریسپانسیبلیٹیز ار ریلی امپورټنٹ ټو کیری آن. وی هاف دی اوبلیګیشنز ټو لوک آفټر دی پلانټس اینڈ انیملز دی رائټ وے. They're a part of our food systems, our totems, our dreaming Tukuba stories, and our teachings that we will then teach on to the next generation.
د آسترالیا لومړنیو ملتونو له لسګونو زرو کلونو راهیسې له دې ډولونو سره څنګ په څنګ ژوند کړی او د ځمکې او د هغې د موسمونو او بدلونونو په اړه یې ژوره پوهه رامنځته کړې.
You understand the patterns when they move, when they breed, and when they're thriving and when something's not right. So when we talk about wildlife and flora being special, it's not just because it's unique, it's a part of who we are as Indigenous people.
پروفیسور پوسینګهم وایي د آسترالیا د بیساري حیاتي تنوع ساتنه یوازې د ژوو او بوټو لپاره نه ده، دا د ټولو آسترالیایانو د روغتیا او سوکالۍ لپاره هم اړینه ده.
Lakes, grasslands, these are the things that provide services for humanity. They provide clean air, they mitigate against climate change, and they underpin some of our major industry, for example, tourism and agriculture. If we lose species, unfortunately, the functioning of those ecosystems starts to decline. So the benefits and the services they provide to us as people also decline.
The Australia le guakhl shawo jawo sakha yu ham great desert skink de. Che de bumi khalko le para kulturi arzikht lari. Laka mirman bromelo yi che tashrikawi.
Great desert skink or jacara. It's a small orange lizard that lives underground in a family burrow system. And what's beautiful about the jacara is that they live together with multiple generations sharing the same burrow and looking after one another. And this kind of reflects how we in Indigenous communities value our family, our community and caring for country.
Kala che yo dawal urakshi daya waze de chapirial la para tawan na dey. دا کلتوري تاوان هم لري.
The knowledge connected to those species will fade. The stories, the practices and the relationships will weaken. There's a saying in the desert, if country is healthy, people are healthy. Many plants and animals live nowhere else in the world and we understand how delicate that balance is.
آسترالیا د حیاتي تنوع له یو سخت کړکیچ سره مخ ده. په ځانګړي ډول د تیلرونکو ژوو د ورکېدو لوړه کچه ثبت شوې ده. پروفیسور پوسینګهم وایي دا بحران د بهرنیو ښه کارکوونکو ژوو لکه ګیدړې او وحشي پیشوګانو د استوګنځایونو ویجاړېدل او د اقلیم بدلون له امله رامنځته شوي. هغه یې داسې تشریح کوي.
آسترالیا پروبابلی هاز اوور هاف ا ملیون ډیفرنت سپیسیز، مینی اف ویچ هاف نیور یټ بین ډیسکرایبډ، بټ اف د وانز وی نو ویل، وی نو دټ 2000 ار ثریټنډ وذ اکستینکشن، اند ان فاکت سادلی since industrialization over the last 250 years Australia has been losing species at more than 100 times what would be considered a normal rate. Indeed, if we don't stop extinctions, we could lose almost half our species in the next 2 or 300 years.
Kit Bradby de Gondwana Link Limited مشر دی دا د لویدیځ آسترالیا د طبیعت ساتنې اداره ده چې د ایالت په سویل لویدیځ کې لزر کیلومتر څخه زیات استوګنځایونه سره بیرته نخلوي.
It's a tragedy that my kids can't camp out like the old fellas I've talked to and have a ring of eyes around their campfire from the abundance of wildlife we once had. We know that mammal loss is a big issue, but we're only now starting to realize how massive the extinction crisis has been for a number of plants that have been wiped out that we never even saw.
پروفیسور پوزینګهم وایي درې لوی ګواښونه د استرالیا د حیاتي تنوع د کمیدو لامل کیږي. لومړنی د ښارونو پراختیا او کرنې لپاره د استوګنځایونو ویجاړېدل دي.
Species, if they lose their habitats, their populations decline and they head slowly towards extinction. The second biggest cause of extinction in Australia has been invasive species. So we introduced foxes, cats, deer, many, many invasive weed species and some diseases.
اقلیمی بدلون هم د استرالیا د حیاتی تنوع لپاره یو مخ پر زیاتېدو ګواښ دی.
Many species will not be able to adapt to the increased temperatures and also the increased catastrophic events like fire and flood and possibly cyclone.
لکه برادبی چې وایي د استوګنځایونو ټوټه کېدل او داسې نور ګواښونه ډېری استرالیایي ژوي او نباتات له جدي خطر سره مخ کړي دي.
We keep talking about threats to our wildlife, but what we're really dealing with right now are immediate assaults. We've taken this great interconnected ecosystem and put it into tiny little pockets that we call reserves and don't manage. The fundamental assault is that we've stopped the ability of most wildlife and habitats to interact, and that takes away their resilience to change at the very time when the climate is changing. But it's fundamentally we've broken up the system into little bits and it's not meant to work as little bits.
خو پروفیسور پوزینګهم وایي موږ ټول کولای شو د استرالیا د ژوو او نباتاتو د ساتنې لپاره عملی ګامونه پورته کړو.
You may decide to join a conservation group, a local group in your local area. And even in your own garden, you can plant native trees and shrubs anywhere where there's a gap. And once you've informed yourself about what a tragic loss all these extinctions will be to the culture and the health of Australians, is to talk to a local politician and just air your concerns about the loss of Australia's flora and fauna.
کدې خپل سیمې د ټولنیزو ډلو لارې وی یا د چاپیریال د غیر انتفاعي ادارو لارې خلک په ډیرو لارو د طبیعت ساتنه کې برخه اخیستلی شي. لکه برادبی چې وایي
Our program is fundamentally about achieving massive improvement in ecological health at a very large scale. But massive changes like that are only made up of lots of small changes that happen reasonably cohesively. And each of those small changes has to be driven by individuals or groups of individuals. Be it the person with a 5-acre block who can welcome wildlife back to their properties, or the group of investors who can put meaningful money to make change at scale, every one of us can find something that makes a difference.
Mirman Bromilo wai har tsuk de haga hiwad de satani masuliyat lari che pake jwand kawi.
It can start with something as simple as learning whose country you're on and listening to and respecting local knowledge. You can support Indigenous-led conservation work and ranger programs. And when communities are coming together and they're listening, learning and taking responsibility, we're protecting the place that we all feel is special. And it's important for not just Indigenous people, but everyone in Australia, that if we look after country, country will look after us.
راپور دی فیل تیوسک لخوا چمتو شوی و.
در من اوریدم کو تاسو اس بی اس پښتو ته غواګی است ک چیر غواړی زموږ د نن ورځې د خبرونې مطالب او یا هم هغه مطالب چې موږ په تیرو خبرونو کې تاسو ته خبره کړې دي هغه واورئ نو تاسو کولی شئ زموږ له ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ زموږ د ویب پاڼه ادرس دی sps.com.au/pashto. یو ځل بیا هم تاسو ته خره غلاست وایم. تاسو اس بي اس پښتو ته وګیاست. دغه خبرونه تاسو ته هم د اوس په ژوندۍ بڼه له سیدنی څخه خبريږي. قدر من اوریدونکو، اوس هم زما همکار اسلام ګل افریدی له خیبر پښتونخوا څخه د ټلیفون په کرخه ده. له هغه څخه به په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو. افریدی صاحب، ستړی مشي، په پیل کې مهرباني وکړه له اوریدونکو سره په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړه.
مننه منیف صاحب. لومړنی خبردار چې پاکستان په دې هڅو کې دی چې یو عربیا سپینه ماڼۍ او تهران د خبرو لپاره راځي کی د دې وړاندې چې د اوربند نیټه پای ته ورسی. دویم خبر دا چې د ترخم دروازې د لورې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ توند شوې ده، خو د کومو اسانتیاو شکایتونه ډېر شوې دي. دریم خبر دا چې د پاکستان د خزانه چارو وزارت ویلي دي چې په هیواد کې د لمریز یا د سولر انرژي په برخه کې چې دي د حاصلاتو برخه چې دي 8000 میګاواټ ته رسیدلې ده.
افریدا صاحب، تاسو ویلي چې پاکستان هڅه کوي چې امریکا او ایران یو ځل بیا خبرو ته حاضر کړي. که مهرباني وکړي په دې اړه له اوریدونکو سره معلومات شریک کړي او وایي چې پاکستان څه ډول هڅه کوي او څه غواړي چې آیا په دې اړه بل ناسته جوړ شي که اوربان تمدید شي. جزئیات څه دي ورستي؟
د څه ته چې د پاکستان د بهرنۍ چارو د جګړو چارواکو چې دغه خبره تایید کړې ده، ویلي دي چې پاکستان په دې هڅو کې دی چې د اوربان نیټه چې په 20 اپریل چې دی هغه پای ته رسي. دا غوښتنې وړاندې یو بیا سپینه ماڼۍ او د تهران سره پر دې خبرو باندې ترازا کې چې بیا د خبرو پر میز باندې کینوي. پاکستان په خپل باندې هم دغه خبره د ناکامۍ یا د بغیر د لوزنامې پای ته رسیدو سره د مشکل سره مخامخ شوی دی، ځکه چې پاکستان په منځني ختیځ کې چې دی د ځینو هیوادونو سره نږدې اړیکې لري، خو بل لوري ته ایران هغه خپل مخالف ګڼي. لکه اوس په نږدې کې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف چې دی هغه ممکنه دوره سعودي عربستان ته ده، خو دغه دوره چې دی هغه د هغې وروسته دا چې په دې وروستیو کې پاکستان او سعودي عربستان یو بل سره لوزنامې لاسلیک کړې دي ستراتیژیکي او د دفاع په چارو کې، خو ایران پر دې باندې خفه دی او ایران نه غواړي چې دغه شانتي معاهده چې دی هغه پاکستان ولري یا د هغه هیوادونو سره ولري چې د ایران سره مخالفت لري. اوس دغه ناستې د پاره چې دی هغه هڅې پیل شوې دي او پاکستان پوری چارواکي زیاتوي چې په دا ځل به دوی د ډېر احتیاط څخه کار اخلي او هڅه به کوي چې دغه خبرې تر یو لزرمې پورې ورسي. اخرنی خبرې چې د اوس د امریکا چې کوم مرستیال جمهور رئیس دی هغه په خپل یو مرکه کې چې دی فاکس نیوز ته ویلي دي چې خبره تر ډیره حده پورې چې دی د لوزنامې ته نه دي شوې وي، خو د ایران په پلاوی باندې تور پورې کړو چې دوی د فیصلې یا د پریکړې اختیار نه درلودو. دوی وویل چې دوی بیرته خپل هیواد ته سفر کوي او د دې اجازه به اخلي. نو د دې له امله چې دی دغه خبرې پای ته ونه رسېدي، نو اوس دغه هڅې دي چې یو وار بیا په پاکستان کې دغه ناسته وشي. که څه هم په دې وروستیو کې پاکستان په دې برخه کې د نړیوالو توجه چې دی هغه خپل ځان طرف ته راګرځولې ده.
افریدی صاحب، تاسو دا هم وویلي چې د تورخم للارې د کډوالو د افغان کډوالو تګ زیات شوی دی، خو په دې برخه کې ستونزې هم زیاتې دي. که مهرباني وکړي په دې اړه ووایي چې افغان کډوال له څه ډول ستونزو سره مخ دي او یا هم په تورخم کې څه ډول ستونزې شتون لري.
منیسو د سده چې په لوړګي کې د دوی لپاره چې دی هغه مرکز پرانستل دی چې شرکت کې د دوی د اسنادو یا د نوملیکنې دغه پروسه چې دی هغه پر بشپړ توګه سرته رسول کیږي. دغه نورستو بیا دوی د تورخم د دروازې د لارې چې دی خپل هیواد افغانستان ته استول کیږي. دغه خلک اوس د معلوماتو تر مخه چې دی دوی ته چې دی د ویش کاونټر یا د ویش چې دی بیلابیل څوکې د پاکستان د پیجن پانه ادارې د نادرا چې دی هغه پرانستل شوې دي، خو اړتیا چې دی اوس په دې ورستوي کې چې د غستونځې مونږ ولیدلې په دې بارانو کې او په ټولنې درسنه کې ویډیو کان خبرې شوې. نو د هغې نو ورستو چې دی دولت پر دې برخه کې د اسانتیاو لپاره ګامونه خستل پیل کړل. که هم چې خبريالان به دغه مرکز ته ورغلل، نو دلته به دوی ته د ریپورټینګ یا د ویډیو یا د عکسونو د جوړولو یا د کول سره د خبرو کول اجازه نه و د امنیتی ځواکونو د لورې خو چې په دې ورسوي کې د ویډیوګان خبرې شوې نو پرتی باندې سختې نیوکې پیښ شوې او د هغې نه وروسته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی هم د پلوړګي کې دغه مرکز لیده کتنه وکړله او ویل چې دغه د 22 کاونټرې بچی دي د څلوېښتو تر سوال کېږي چې دغه شانتې دغه خلک چې دي د دې مشکل چې دا کم شي دغه 22 کاونټرو چې دي تر اوسه پورې دوی ته چې ویل شوي دي چې دوی به صرف یوازې تر 2000 پورې تنانو ته یا ټوکنې چې دي هغه ورکول کېږي او دا به استول کېږي خو د کوم اسانتیو له امله دغه کارکوونکي خلک چې دي د شپې تر ناوخته یعنی تر 11-12 بجو پورې کار کوي او دغه شانتې د دوی دغه 2000 شمیرو پر ځای باندې 4500 یا 5000 خلکو ته چې دي اسانتیاوي برابروي خو دغه لوی مشکل اوس هم پر خپل ځای باندې دي او اوس هغه کورنۍ چې د پرخم د لارې خپلو هېواد ته تګ غواړي هغې ته اوس وینا شوې ده چې د 3 یا 4 یا 5 ورځو ټوکنې چې دي خلکو ته ورکړل شوي دي نو باید چې خلک تکلیف ونه کړي خو خلک پر لویه لار باندې په خپلو کاډو سره یا د خپلو خلکو سره چې دي هغه د انتظار کوي نو دا اوس معلومه نه ده چې دوی به 4 ورځې انتظار کوي که 5 ورځې انتظار به کوي خو کوم اسانتیا اوس هم دي خو په ټولو کې مهمه خبره داره چې د خیبر د کمیشنر ریاض محسوس سره چې دي د لوړګي د سیمې د ایالتي اسمبلی او د خبر کې د افغان طالبانو د کونسلګری اعلی چارواکو لیده کتنه کړې ده او پر هغه خلکو باندې چې په افغانستان کې بند پاتې لکه ډرایورانو زده کوونکي او معلمین د هغې د مشکلاتو د رقمولو په اړه او په پاکستان کې افغان کډوالو ته د اسانتیا ورکولو په اړه باندې په تفصیل سره خبرې شوې دي.
افریده صاحب، تاسو دا هم ویلي چې د لمریزې انرژۍ للارې د برېښنا تولید په پاکستان کې زیات شوی دی، که یو څه معلومات له اوریدونکو سره په دې اړه شریک کړئ او دا هم ووایئ چې د تیلو بیې اوس څرنګه دي او آیا خلک اوس هم د تیلو له لوړو بیې شکایت لري او کنه؟
منیسه تاسو ته چې په دې وروستیو کلونو کې پاکستان هم چې د انرژي د کمی او خصوصا د برېښنا د کمی سره مخ وو، خو بیا پاکستان دولت چې دی ځنې ګامونه واخیستل او د هغې په برخه کې د خارجي هیوادونو نه چې دی د لمریز انرژي یا د سولر انرژي چې کوم سامانونه پکار دي په هغې کې په باندې مالیه چې دی هغه رقم کړه یا د ختمه کړه، خو د هغې نه وروسته په هیواد کې ډېر زیات مقدار سره چې دی د سولر انرژي طرف ته د خلکو پام وګرځیدلو. پاکستان چې دی نه یوازې د عامو خلکو د استعمال لپاره بلکې د فابریکو د استعمال لپاره هم د انرژي د کمی د ستونزې سره مخ وو. اوس په دې وروستیو کې چې کلونو کې چې کوم ګامونه اخیستل شوي نو د پاکستان د خارجه د خزانه د چارو وفاقي وزیر اورنګزیب خان په خپل سرګندونو کې ویلي دي چې اوس په هیواد کې 8000 میګاواټه بجلی یوازې د سولر انرژي څخه چې دی هغه پیدا کیږي، خو دا به په راتلونکي وختونو کې نور هم سیوا کولی شي، خو د دغه انرژي د سیوا کېدو مقدار سره چې دی په پاکستان کې ځینې پالیسۍ رامنځته کړې شوي دي چې په هغې کې پر دې باندې قابو ومني چې خلک د سولر انرژي یا د لمریز انرژي پیدا کړي خو په دونه ارزانه بیه باندې نه، نو دولت د هغې لپاره بېلابېلې پالیسۍ رامنځته کوي. د تیلو بیې هم هغه شانتې پر خپل ځای باندې جګې ولاړې دي او د هغې له امله په خلکو ته په ترانسپورټ یا په سفر کې چې دی هغه مشکل دی او په بازارونو کې د خلکو د تیر وخت په پرتله باندې کومه ګڼه ګڼه لیدل کېږي چې اساسي علت یې د په خبر په توګه کې د ګاز بندیدل یا د سی این جی بندیدل دي چې په هغه باندې ډېر لوی ترانسپورټ یا پبلک ترانسپورټ چې دی هغه اړتیا لري او د تیلو چې دی هغه ډېر کم غړي تستر ورکی نو په دلارو باندې زی په زی باندې د سپرلو یا د مسافرو بیروبار چې دی هغه لیدل کېږي خو په بازارونو کې بیا د شمیره د خلکو ډېره کم لیدل کېږي.
افریده صاحب، ډېر زیاته مننه چې دغه معلومات ته لاوریدونکو سره شریک کړو.
مننه، مهرباني. Thank you.
قدر من اوریدونکو کچیر غواړی د انګلیسی ژبې د زکړې پودکاستونه هم واورئ نو تاسو کولای شئ زموږ پر وپاڼه د انګلیسی ژبې د زکړې پودکاستونو ته هم غوږ ونیسئ. زموږ د وپاڼه ادرس دی sps.com.au/pashto. یو ځل بیا هم ستړي مشي تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. دغه خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه له سیدنی څخه خبريږي. لکه څنګه چې ما د خبرونې په پایل کې ویلی و، زما همکار رحیم الدین اوریاخیل د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند سید نسیم سادات سره مرکه ترسره کړي. راځئ چې دغه مرکه په ګډه واورو.
ساده صاحب، ډیره زیات مننه چې د مرکې لپاره فرصت راکړ. په پیل کې درته وایي چې د ملي لوبډلې مشر روزونکی ریچارډ پایپس ولې افغانستان ته راغلی او افغانستان ته د نوموړي د دې سفر مخه څه ده؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې موږ ویلیو چې موږ غواړو د ملي لوبډلې مشر روزونکی افغانستان ته راشي. دلته زموږ د کورنی کرکټ سټرکچر لنګ دین او ګوري، د کورنی کرکټ استعدادونه او ګوري. نو په همدې ورځو کې د افغانستان کرکټ بورډ د ارتقای ظرفیت یا لوړو مهارتونو مرکز د ملي لوبډلې لپاره یو کیمپ پیلوي چې لومړی برخه شروع شوې ده، چې شاوخوا سلویخت لوبغاړي پکې ګډون لري، چې په دغه لوبغاړو کې د ملي لوبډلې لوبغاړي او همدارنګ د الف لوبډلې او د کورنی کرکټ بایسیداد لوبغاړي ګډون لري. نو په همدې موخه دا ښه فرصت و چې مشر روزونکي راشي او د دغه کیمپ په ډیزاین کې او په بیلابیلو برخو کې د تخنیکی څانګو د مدیرانو سره هم لیدنه وکړي، د لوبډل مشرانو سره هم لیدنه وکړي او د دغه کیمپ د لا ښه ترسراوي په موخه مشورې شریکې کړي او کیمپ له نږدې نه وساري. نو په همدې موخه مشر روزونکي ریچارډ پایبس تیره ورځ کابل ته راغله او په لومړیو کې یو عمومي ناسته کې ګډون وکړ او دغه ناسته موخه یې تعارف او همغږي ولا غي ورسته د تخنیکی څنګه د مدیرانو سره چې پکې د کورنی کرکټ مدیرو، د نړیوال کرکټ مدیرو، زمونږ د لوړو مهارتونو مرکز د غوراوي کمیټه دوی سره هم انفرادي ناسته وکړې او هغه اړین معلومات یې تبادله کړ.
خاغلی صدر صاحب، تاسو په خپل خبرو کې وویل چې د ملي لوبډلې مشر روزونکي د یو ځانګړي روزنیز پروګرام یا کیمپ لپاره راغلی. که د دې کیمپ په اړه معلومات راکړئ چې دا کیمپ کله پیل شوی او څو ورځې به دوام وکړي.
دغه کیمپ په ټوله کې سلویخت لوبغاړي پکې ګډون کوي. لکه وړاندې مې چې ویل، موخه مو د راتلونکو نړیوالو سیالیو لپاره چې د هندوستان سره د یو ټیسټ او درې یو ورځنۍ سیالۍ دي، هغې لپاره چمتووالی دی او کیمپ شروع شوی دی. هغه لومړۍ مرحله سکریننګ ده، د لوبغاړو معلومات جمع کیږي، لاغې نه وروسته هر لوبغاړي سره کوم ځای کې چاړتیا یې کار ورسره کیږي. ټوله کې سلوي خوځې دوام کوي چې شاوخوا یو میاشت په کابل کې او وروستۍ دوه هفتې به بیا د کیمپ پاتې برخه په ننګرهار کې ترسره کیږي.
افغانستان ته صدر صاحب، د ملي لوبډلې د مشر روزونکي د دې سفر موده به څومره وي؟ آیا نوموړی به یوازې کابل کې پاتې شي او که نور ولایتونو ته به هم سفر ولري؟
دا چې د کیمپ ډېرې برخه په کابل کې ده، نو دی به هم همدلته کابل کې اوسیږي او د کیمپ په لومړنۍ ورځو کې به همدلته خپل د کیمپ دپاره ډیزاین او د لوبغاړو سره مشورې شریکول، د روزونکو سره کوم چې د دې کیمپ برخه دي، نو د کیمپ په لومړنۍ ورځو کې بدلته د هغې نه بعد به بیا دې سفر پای ته رسیږي.
صدر صاحب، آیا افغانستان ته د مشر روزونکي د سفر پر مهال به د ځوانو استعدادونو د موندنې کوم ځانګړی پروګرام عملي شي او کنه؟
د اوس لپاره خو دغه کوم کیمپ چې په کابل کې پیل شوی دی، په دې کې چې کوم ځوان لوبغاړي دي، لکه وړاندې مې چې ویل ټول سلویخ لوبغاړي دي، نو په دغه کیمپ کې هم ډېر ځوان لوبغاړو ته فرصت ورکړل شوی دی. نو د اوس لپاره به مشر روزونکي دغه لوبغاړي د نږدې نه وساري او به ګوري او خپلې لارښوونې به دوی سره شریکې کړي. البته په راتلونکي کې دغه سپلانونه لرو انشاءالله نور هم، چې په راتلونکي کې به د ډومېسټک کرکټ او ایچ پی سی او د سلیکشن او د مشروزون کې په ګډي هم غږی باندې تطبیق شي.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د مشروزون کې له دې سفر څخه د کوم عملی پایلو تمه لري او د نوموړي د سفر بعد د ملي لوبډلې پر راتلونکو څه اغیز ولري؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې ریچارډ پایبس د دوه سیزنه زیاته تجربه لري د روزنې په برخه کې، همدارنګ د ظرفیت لوړونې یا ارتقاء ظرفیت په برخه کې د ویسټ انډیز د ټیم سره او کرکټ بورډ سره تر ډیره پاتې شوی دی. دا غوی لوبډلې په مهمو بریاو کې رول درلود نو کافی نړیواله تجربه لري او زموږ هیلې هم ترې دادي تر څو د افغانستان ډومېسټک سټرکچر له نږدې وساري او له همدغه ځایه استعدادونو ته لار هواره کی تر څو ملي لوبډلې برخه وګرځي او پر راتلونکو کې د افغانستان د پاره نړیواله کچه په یو ورځنیو سیالیو کې، شل ورځو سیالیو کې او پټیس سیالیو کې هغه د رول چې دی هغه مهم کردار تر سره کوي او موږ وکولای شو چې دغه سي په سترو ایونتونو کې کدا هغه د آی سی سی ایونتونه، د ای سی سی ایونتونه او یا هم د اړخیزي سیالیو په دې کې زمونږ هغه بریاوې لا ډېرې شي.
کرا شو دې مسلې ته صدات سپ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د مشر روزون کې تر مشرۍ لاندې د افغان لوبډلې راتلونکي رسمي سیالۍ کړې دي او د کومو لوبډلو پر وړاندې به تر سره شي؟
موږ سکل ډېرې نړیوالې سیالۍ لرو چې زمونږ مشر روزون کې بخکارا خبره ده په ټولو نړیوالو سیالیو کې د ملي لوبډلې سره ملوي. البته لومړی ماموریت به د هندستان پر وړاندې زمونږ چې کومې راتلونکي سیالۍ دي چې دغه روان کمپ هم د هماغو سیالیو دپاره پیل شوی تر څو لوبغاړي خبر ته چمتو شي، نو په جون میاشت کې موږ د هندوستان سره یوه ټیسټ سیالۍ لرو، درې ورځنۍ سیالۍ لرو. دا به هغه لومړۍ نړیوالې سیالۍ چې د دغه مشر روزونکي تر نظارت او تر روزنې لاندې به ملي لوبډله ترسره کوي.
صدر صاحب، تاسو په خپل خبرو کې وویل چې افغان لوبډله د مشر روزونکي تر مشرۍ لاندې ټاکل شوی خپل لومړۍ سیالۍ د هندوستان د ملي لوبډلې په وړاندې ترسره کړي چې یو ټیسټ او درې پنځوس ورځې سیالۍ شامل دي. دا راته ووایي چې دغه سیالیو ته د افغان لوبډلې چمتووالی څنګه روان دی؟
دغه سیالیو لپاره چمتووالی پیل شوی دی. لکه تیرو پوښتنو ته مې چې ستاسو ځواب ویل چې د ملي لوبډلې سلویخ نفریز کیمپ په کابل کې پیل شوی دی چې پکې د ملي لوبډلې لوبغاړي هم شته، هم د ټیسټ سیالیو لوبغاړي او هم د یو ورځنیو لوبو او زمونږ د الف لوبډلې یو شمېر لوبغاړي هم شته. نو دغه کیمپ چې پای ته رسیږي بیا موږ په کورنی کرکټ کې لیسټ سیالۍ لرو چې هغه هم یو ورځنۍ بڑه دي. په ټوله کې به د همدغه لوبغاړو نه بیا د راتلونکو نړیوالو سیالیو لپاره کوم چې د هندستان پر وړاندې ترسره کیږي هم به ټیسټ لوبډله انتخابیږي او هم د یو ورځنۍ سیالیو لوبډله.
د ورستۍ پوښتنې په توګه صدر صاحب، درته وایي چې د نړیوالو لوبډلو سره د اړیکو او د سیالیو د زیاتوالي لپاره د افغانستان کرکټ بورډ کومې برنامه تر لاس لاندې لري؟
د نړیوالو لوبډلو سره یا د نورو هیوادونو د بورډونو سره د اړیکو لپاره موږ په کرکټ بورډ کې خپل څنګه لرو، انټرنیشنل کرکټ آپریشن یا د نړیوال کرکټ عملیاتي څنګه. هغوی تل هڅه کوي چې د نورو کرکټ بورډونو د عین څنګې سره په خبرو کې په جریان کې اوسیږي او هڅه کوي چې د افغانستان ملي لوبډلې دپاره، الف لوبډلې دپاره او د نسکرونو لوبډلې دپاره سیالۍ برابرې کړي. دغه راز د کرکټ بورډ مشرتابه چیرمین او اجرایوي رئیس چې دیغوی هم کله چې د سیاسي شورا په غونډو کې ګډون کوي یا د کرکټ نړیوال شورا په غونډو کې ګډون کوي، نو دوی هلته کوشش کوي چې د غونډې تر څنګ انفرادي ناستې هم ولري د بیلابیلو بورډونو د مسؤلینو سره تر څو وکولی شي د ملي لوبډلې، الف لوبډلې او نولس کلنو لوبډلې دپاره سیالۍ تنظیم کړي. دا هغه هڅې دي چې د اف ټي پی پرته زمونږ انټرنیشنل کرکټ آپریشن او زمونږ د کرکټ مشرتابه کوي تر څو زمونږ د ټولو لوبډلو لپاره سیالۍ تنظیم کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات صاحب، ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې لپاره فرصت راکړی وو. کور مو ودان.
ډیره مننه تاسو نه هم، کور مو ودان.
قدرمن اوریدونکو تاسو ایس بی ایس پښتو ته غواګیاست د تاسو لملتیا او د خپل همکارانو لمرستې مننه کوم. زموږ راتلونکو خبرونه د شنبه په ورځ په 2 بجو خپریږي. تر هغه وخت تاسو ته له خوښۍ څخه ډک وخت غواړم. که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاست ګوګل پودکاست یا هم د خپل خاکي پر پودکاست یې اورئ.